السلام علیکم. ساعت شپږ بجې شوې. له دې شېبې د آزادي راډیو دوې خبری مجلې اوري. په دې لومړۍ خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، د ناټو د سرمشي د څرګندونو، د مشرانو جرګې د رئیس د څرګندونو چې وایي په ننګرهار کې پاکستاني پوځیان د داعش په نوم جنګیږي، او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه احمد شیبر اوروي.
د کندوز د حقیقت موندنې لپاره یو هیئت وټاکل شو. په کابل کې د یو روسي برید مخه ونیول شوه، او د ناټو سرمنشي په سوریه کې د روسیې هلې ځلې ستونزمنې وبللې. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په ارکی د کندوز له یو شمیر مشرانو سره وکتل، او د کندوز د حقیقت موندنې لپاره یو پلاوی وګماره. په دې هیئت کې امرالله صالح، فاروق وردک، فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی او عبدالله محمدی شامل دي. بل لور ته د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وایي طالبانو په کندوز کې د دوی لروختون څخه د حملو په هدف د اډې په توګه کار نه دی اخیستی. په کابل کې د دغې ټولنې مشر ګویلن مولینی نن خبریالانو ته وویل
statements alleging that the hospital had been regularly used
هغه څرګندونه چې له روختون څخه په منظم توګه د وسلوالو حمله دی وي اډې په توګه کار اخیستل کېدی، بیا اساس او په بشپړه توګه ناسم دي.
د دغه ټولنې عمومي ډایرکټر کرستوفر سټوکم په دغه خبري غونډه کې د بیپولي ډاکټرانو پر روختون حمله د نړیوالو قوانینو نقص وبلله. په کندوز کې تیر شنبه د بیپولي ډاکټرانو پر روختون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغه ټولنې د 12 غړو په ګډون 22 تنه ووشل شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د حقاني شبکې د یو برید مخه نیول شوې ده. د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې راغلي چې یو 15 کسیز ډلې غوښتل په کابل کې د دفاع پر وزارت ډلې سره حمله وکړي، چې دوه تنه تر حملې مخکې د ریاست لخوا ونیول شول. بیان زیاتوي چې د تروریستي ډلې غوښتل لومړی د یو تونس موټر په واسطه چې پکې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو، دفاع وزارت ته چیرمه چاودنه وکړي او بیا دغه وزارت ته ورننوځي. خو د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې دغه چاودیدونکي مواد د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې تر موندلو وروسته وچول شول او حمله شنډه شوه. جمهوری ریاست د څلورو ولایتونو تخار، سرپل، فاریاب او بغلان لپاره نوی والیان او د لغمان لپاره مرستیال والی وټاکه. د جمهوری ریاست د بیان له مخې د سیمیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې محمد یاسین زیاد د تخار، ظاهر وحدت د سرپل، سید انور سادات د فاریاب او عبدالستار بارز د بغلان لپاره د والیانو په توګه وګمارل شول. بیان زیاتوي شهزاده مظلوم یار د لغمان د مرستیال والی په توګه ټاکل شوی دی. د جمهوری ریاست د یو بل فرمان له مخې ویس احمد برمک له حوادثو سره د مبارزې د ملي ادارې دریس په توګه ټاکل شوی دی. د 2015 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د بیلاروس یوې لیکوالي وګټله. د سویډن د دغه اکاډمي دایمي مشه سارا دنیوس نن په سټوکهولم کې اعلان وکړ.
د نوبل پرایز ان لټریچر For 2015
د نوبل د 2015 کال د ادبیاتو جایزه د بلاروس لیکوال سویتلانا الکسیفچ ته ځانګړې شو، او دا د هغه د متنوع لیکنو لپاره چې زموږ د زمان د میړانې او درد یادګار دي. د وشپته کلنی سویتلانا دوه مهم کتابونه، یو د چرنوبل ژغ او بل هم دوهم لاس ژوند نومیشي، چې د شوروي د هغه نسل په اړه دی چې په پرمختللې نړۍ کې ژوند کوي. سویتلانا څوارلسمه میرمن ده چې تر اوسه د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. د ناټو سرمنشي وایي په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي. ینس ستولتنبرګ یو ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې د سوریې په فضا کې په ډراماتیک ډول د روسیې هلې ځلې زیاتې شوې. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن وویل که چېرته د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې اړتیا وي، ناټو به هلته ځواکونه ځای پر ځای کړي. په تېرو شپږو ورځو کې روسیې الوتکو دوه ځله د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی. روسیه د سپتمبر په دیرشمه په سوریه کې پر یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړل. ترکیه او یو شمیر لویدیځ هیوادونو چې د امریکا په مشي په سوریه او عراق کې پر داعش بمباري کوي، په سوریه کې د روسیې پر بریدونو اعتراض کړی دی. د روسیې د ګازو کمپنۍ ګاز پروم وویل چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه ځنډوي. داسې ښکاري چې د ماسکو او انقرې ترمنځ په سوریې کې د روسیې د مداخلې پر سر د راپیدا شوي کړکېچ له امله د دغې پروژې کار وځنډېده. د ګاز پروم مرستیال الکساندر میدفیدوف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل دا پروژه به تر هغه وخته وځنډول شي چې دواړه حکومتونه تړون لاسلیک کړي. تر اوسه دغه تړون نه و لاسلیک شوی، خو ویل شوي وو چې راتلونکی کال به د څلورو پایپلاینونو پر لومړي یو کار شروع شي. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي چې په 2008 میلادي کال کې د روسیا او ګرجستان ترمنځ د جګړې پر مهال د بشریت ضد جرمونو په اړه تحقیقات وکړي. په هغه بیان کې چې د جرمونو د نړیواله محکمې یا ICC وی څارنوالي فاتو بن سودا خبر کړی، پکې ویل شوی دی چې د 15 ورځنۍ جګړې پر مهال چې له ګرجستانه د بیلې شوې سیمې جنوبي او سیتیا پر سر وشوه جرمونه ترسره شوي دي. دا بیان په هغه کې د جرمونو د نړیواله محکمې د مرکز تایید ته اړتیا لري. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د اخلاقي ارزښتونو کمیټه د دغه فدراسیون د مشر سب بلاتر او دوه تنو نورو واکځندنه کړ. د بلاتر ترڅنګ د فیفا د اروپا د فوټبال د فدراسیون د مشر میشل پلاتینی، د فیفا د مرستیال چونګ مونګ جون او د فیفا د سرمشي جیروم والک صلاحیتونه ځندنی شول. د فیفا د اخلاقي ارزښتونو کمیټې نن وویل چې دا بندیزونه د هغو تحقیقاتو پر بنسټ لګول شوي دي چې لا روان دي. د سویس څارنوالانو تیره میاشت د بلاتر پر ضد جنایي دوسیه پرانیسته او تور پرې پورې شو چې په درغلیو کې لاس لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ له افغانستان سره د ناتو تړون پر ملاتړ ټینګار وکړ. د مشانو جرګې رئیس وایي په ننګرهار کې پاکستانی پوځیان د داعش په نوم جنګیږي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه په کندوز کې پر خپل روغتون حمله د جنیوا د کنوانسیون سرغړونه بولي. د ځوانانو یوې ټولنې د افغانستان ستونزو ته د قومي بڼې له ورکولو سره د مخالفت په ترڅ کې غوښتنه وکړه.
حکومت نه باید شخصي ملیشو، شخصي ګروپونه او شخصي جریاناتو ته اجازه ورکړي چې د قوم، مذهب او ژبې تر نامه لاندې د افغانانو ملي وحدت او ملي یووالی متضرر کړي.
د کندهار یو سوداګر د کندوز یو شمیر بې ځای شویو ته سرپناه برابر کړې.
تقریبا د 15 فامیل دي چې شمیر د 300 او بند کې دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوري. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت څیړي او په دغه هیواد کې له پوځي قمندانانو څخه تازه معلومات ترلاسه کوي. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د اوږدمهال حضور لپاره په دغه هیواد کې ناتو ځواکونو ته اړتیا ده. د موضوع تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت څیړي او په دغه هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ دا خبره د دفاع وزیرانو په شمالي اتلانتیک شورا کې نن په بروکسل کې وکړه. د ستولتنبرګ په وینا دوی به په افغانستان او سوریه کې هم وضعیت ته پام کوي او له نظامي قومندانانو څخه به نوي معلومات ترلاسه کوي. د ویل چې په سوریه کې د روسیې نظامی حضور مخ پر زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. ستولتنبرګ وویل چې دوی به په سوریه کې د روسیې نوي پرمختګونه څېړي او ناتو ائتلاف ته د هغو د تهدیدونو جاج به اخلي. د په وینا دا خبره اوس نور هم د ارزښت وړ ده چې د روسیې لخوا په دې وروستیو کې د ناتو په هوایي حریم کې سرغړونې سوي دي. د ویل چې د افغانستان په اړه به موږ امنیتي وضعیت ته ځیر یو او د غوڅ ملاتړ ماموریت د راتلونکي کاري لارې په اړه هم خبرې کوو. د جرمني د دفاع وزیر ارسولا ون در لین د تیرې پنځشنبې په ورځ وویل چې ناتو ځواکونه شای په افغانستان کې تر زیاتې مودې پاتې سي او هر پریکړه به په دغه هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړاو ولري. که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې اړتیا ولري، موږ باید دا وګورو چې څنګه دا کار وکړو او آیا د اوږدې مودې لپاره باید پاتې سو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه خبره ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کندوز د پیښې له کبله به ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت پراخ کړي، د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وویل موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او د نظامي سلاکارانو د مشورې له مخې به په دغه هیواد کې د ناتو د حضور په اړه پریکړه کوو. موږ به نه یوازې امنیتي وضعیت څېړو، بلکې د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیاوې به هم څېړو. د دغو څېړنو پر بنسټ به موږ خپله پریکړه کوو. موږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خپل اخري پریکړه نه ده کړې او نه مهم د دغه ماموریت تشمیر او یا هم جغرافیایي حضور په اړه کوم پریکړه کړې ده، خو موږ به بی له شک د افغانانو ملاتړ کوو. د دوی ملاتړ به موږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاره هم کوو چې د سلا او روزنی غیر جنگي ماموریت دی، او یا هم د یو نوي شراکت لاره به موږ د دوی ملاتړ کوو چې د ملکیانو په مشرۍ ماموریت به وي خو نظامی اړخ به هم ولري. د زیاته کړه چې یقیني خبره ده چې دوی به د افغانانو ملاتړ جاری وساتي. دوی په دوامدار توګه څېړي چې په څه ډول د ملاتړ وکولای شي د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنی او سلام مشورې ورکولو ماموریت به جاری وساتي، او همدارس له افغان امنیتي ځواکونو او ملي اردو سره به مالی مرستې هم کوي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو او د افغانستان د مشانو جرګې رئیس وای چې په ننګرهار کې د داعش ډلې اکثره جنگیالي د پاکستان د پوز سرتیری دي. له هغه سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې زه کندوز ته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، د کندوز وروستی حال څنګه دی؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلوم ده، نن دولس ورځې کېږي چې د کندوز ښار د جګړې په ډګر اوښتې ده او دلته سخته جګړه روانه ده. خو د سیمې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه توغلي دي د کندوز ښار ډېره برخه خپل کنټرول لاندې راولي. یعنې د بېلګې په توګه د کندوز ښار غربي سیمه، د خاکاني سیمه، همدارنګه د قواخاني سیمه، شمالي لوری د بالایسار سیمه، دغه سیمه اوس مهال د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. خو لا هم د کندوز لویدیز لوري ته د خان آباد بندر کې دلته جګړه روانه ده.
ډېره زیاته مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و. د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فصل هادي مسلمیار وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې اکثر جنگیالي د پاکستان د پوز سرتیری دي. له شغلی مسلمیار سره سفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو د اغیزمنتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
په ننګرهار کې د داعش په وړاندې مبارزه د مسلح خوا او د ننګرهار د ولسونو لخوا په جدي شکل روانه ده. موږ خوشبختانه د دغې مبارزې تر څنګ د کوټ ولسوالۍ مکمله تصرف لاندې راوستې ده، او هلته 200 مجاهدین د هغې محل او د مجاهدینو مشرانو د هغې سپینګیرو په توسط باندې د حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه د محلي پولیسو په چوکاټ کې د خپلې خاورې نه دفاع کوي. دا چې کوم کونج کې بیا کله چریکي شکل باندې داعش راشي خو خلق مقاومت کی لګیا دی او دوی قربانی د سټایلو ده. پاتین کې مونږ دغه سه حالت کې یو شي کړه د کوټ عملیات خلاص شون او اراده زمونږ دا چې پاتین باندې یو راټ عملیات تر سره کوشي د مرکز نن څو قوتونو ځان سره ویسو کمانډو هوایي قوتونو. متاسفانه کندوز کې په دغه سه حالت شمال کې بدبختی نه راغلی شي حکومت مجموع کې مسرور شو. مونږ اوس په دې حالت کې یو التزم مسره خو وی شي تاروزونه چې داعش زمونږ په سرحدي پولیسو زمونږ په مهدی پولیسو پوسټو باندې کړی یو کول هغه په شاتم به ودی دي زمو مسره خو او هغه اوس په خپل ساحو کې دی او دوی د دفاع په خاطر تل ورته پراته دي چې دوی د دې غرون راخوز نشي. اوس یو هماهنګي موجوده ده او لسو قوم مشترک د حکومت خو مسره خو سره یو ځای کار کوي او د دشمن په وړاندې چې داعش باندې شهرت لري او اکثریت بدبختانه پاکستانی او بیرونی خلک دي د دوی په وړاندې جنگيږي. نو زمونږ ژمنه په خپل ځای ولاړه ده او هغه په صورت کې موږ مخامخ خپل جنگ راتلو چې حکومت امر ونکړي. حکومت زموږ غوښتنه طلبای کوي دا تر دغه حد حکومت مسرور ده، د هغوی قرباني او د هغوی میړانه د ستایلو ده.
په سیمه کې د خلکو ته خلکو ترمنځ یو اصلاح راوتې ده، دغه د داعش کسانو ته داعشیان وایي. دغه څوک دي او ستاسو تعریف څه دی له دغه خلکو نه؟
داعش خو د دې لپاره نه جوړ، د سوریې او عراق لپاره جوړ شوی او چار چا جوړ کړی. نو دا یو ګډ بحث دی، خو د هغې نوم نه په استفادې سره د پاکستان استخبارات چې دلته غواړي په افغانستان کې جنګ ته دوام ورکړي، هماغه خلک چې پرونه پورې پاکستاني طالبان او افغاني طالبان او مفکوره دوی ته نږدې وه، د داعش په نوم باندې مسمه کړی دي او د داعش په نوم باندې د افغانستان د خلکو وینې سکي او وژنې. دوی اکثریت پاکستاني دي او زمونږ افغانان هم ورسره شته، د مختلفو ولایتو ورسره شته، بالخصوص نګرات ځوانان هم ورسره وي، او د داعش په نوم باندې دوی هلته جنګ کوي او اوس په داعشیان مشهور دي.
د پاکستان د خپل پوز څومره کسان به پکې، او دغه د داعش د جنګ سطح څومره جګه ده ستاسو په نظر؟
دا خو موږ ویلي دي اوس هم وایو داعشیانو ته تاکتیک د جنګ چې ده په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ داسې مهارت او تعلیم تربیه نشي کېدلی. دا مستقیما د فوج غړي دي او د فوج اساکر دي. زما په تحلیل او ارزیابۍ سره تجهیز یې لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده، تجهیز یې لوړ ده، امکانات یې ښه ډېر دي، او تعلیمي تربیه یې هم ښه لوړه ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپلې خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې د دوی له روغتون څخه د وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو د حمله د یو مرکز په توګه کار نه دی اخیستی. په کابل کې د دې ټولنې مشر نن په دغه ښار کې خبریالانو ته وویل د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو سرغړونه وه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې په کندوز کې د دوی پر روغتون حمله د جنیوا په کنوانسیون باندې حمله ده، ځکه د دوی په خبره په دې حمله کې له بشري حقوقو سرغړونه شوې ده. په کابل کې د دې ټولنې مشر ګیلهن مولن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روغتون کې وسلوال نو موجود او نه هم د سنگر په توګه ورڅخه استفاده کیده.
statements alleging that the hospital had been regularly
هغه څرګندونه چې لرختون څخه په منظمه توګه د وسلوالو حملو دی وی اډي په توګه کار اخیستل کېدو بیا اساس او په بشپړه توګه ناسمې دي. دا حمله له ائتلافي ځواکونو او افغان ملکی او فوزي مسولانو سره د جی پی اس لاره له همغږي سره تر سره شو.
که څه هم ښاغلی مولن په روغتون کې د طالبانو شتون نه هم رد او نه هم تایید کړ، خو وی ویل چې په روغتون کې ټول ټپیانو او هر څوک چې په ټپي حالت کې دوی ته راوړل سي نو د بې پولي ډاکټرانو د اساسنامې له مخې درملنه کیږي. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په افغانستان کې خپل فعالیت په 1970 کال کې پیل کړی او په 2011 میلادي کال کې وڅانګه په کندوز کې پرانسته. د روانې اونۍ د شنبه په ورځ نړیوالو ځواکونو په کندوز کې د غروختون باندې هوایی بمباري وکړه. په کابل کې د دې ټولنې مشر وایي چې په دې حمله کې د بې پولي ډاکټرانو 12 کارکونکو او 10 ناروغانو په ګډون 22 کسان ووژل شول، او د بې پولي ډاکټرانو د 19 کارکونکو په شمول 10 کسان په کې ټپیان شول چې یو شمېر یې له درک دي. دا محل په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون ترل سوی او وایي تر هغې چې په جګړه کې ښکېل خواوې د کارکونکو د ژوند ډاډور نه کړي خپل روغتون به بیرته خلاص نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکټرانو له ټولنې څخه په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې له امله بښنه وغوښته. په ورته وخت کې د بې پولي ډاکټرانو عمومي مشر د بشر حقیقت موندنې له نړیوال کمیسون نه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلواکي او بې طرفه پلټنې وکړي. کریستوفر سټوک خبریالانو ته وویل له بې پرې پلټنو وروسته به د پیښې حقیقتونه رابرسېره سي.
موږ غواړو چې دا وحشتناکه حمله په خپلواکه توګه وڅېړل شي، خصوصا د هغه څه په اړه چې په وروستیو کې ترسره شول. د امریکایي او افغان سرچینو د متناقضو دریځونو په اړه موږ نشو کولی د امریکایي افغان او ناټو ځواکونو لخوا پر یوې پوځي داخلي څېړنې تکیه وکړو.
هغه زیاته کړه چې له جګړې وړاندې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته د روغتون کوردیناتور کړي وو څو ورباندې حمله ونیسي. د بې پولي ډاکټرانو اداره وایي چې د هوایي حملې پر مهال په روغتون کې 105 ناروغان او 80 څخه په ډېر شمیر د بې پولي ډاکټرانو نړیوال او افغان کارکونکي موجود وو.
د همژغۍ او توانمنۍ او د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع په نامه مدني ټولنو په هیواد کې روان جنگ ایدیالوژیک جنگ وباله او تاکید وکاو چې په افغانستان کې د قومي ملیشو د جوړولو مخه ونیول شي. په دې باب د خان محمد سین راپور.
د افغانستان د ځوانانو بنسټونه د هیواد پر ضد روانو د سیسو پر وړاندې جدي اقدامات غواړي. وایي چې هغه کړی چې د افغانستان جنگ ته قومي بڼه ورکوي پر وړاندې د قانوني چلند وشي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په ټول هیواد او په تیره په کندوز کې د مخالفینو روانه جګړه یوه ایدیالوژیکي جګړه ده، خو ځینې کړۍ هڅې کوي چې دې جګړې ته قومي بڼه ورکړي. د دې شبکې رئیس عنایت ناصر ټینګار کوي چې حکومت د سولې د ټینګښت لپاره په لومړي سر کې د شخصي ملیشو د جوړولو مخه ونیسي، ځکه چې د ده په خبره دغه جوړښتونه د جنگ اور ته لمن وهي.
د افغانستان د اوسنۍ ناامنۍ لوی عامل د شخصي ملیشو شتون ده. سدوی غواړي چې په مختلفو بانو سره د افغانستان امنیت خراب کړي. حکومت باندې ږغ کوسي، امنیت د حکومت وظیفه ده. حکومت نه باید شخصي ملیشو، شخصي ګروپونه او شخصي جریاناتو ته اجازه ورکړي چې د قوم، مذهب او ژبې تر نامه لاندې د افغانانو ملي وحدت او ملي یووالی متضرر کړي او دوی خپلو شخصي ګټو ته زمینه مساعد کړي.
خاغلی ناصر وای د خلکو ډلې دی د مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره د هیواد د ملي اردو په لیکو کې تنظیم شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندز په ولایت کې د امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندز پر ښار حمله وکړه او د ښار په مرکزي واټ کې خپل بیرغ ورپاوه. راپورونه وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو لورو ته د سر و مال درانه زیانونه واوښتل. که څه هم امنیتي ځواکونه وایي چې دا جګړه د امنیتي ځواکونو په ګټه پای ته ورسېده، خو د کندز د ښار ګڼې مهمې ملکي او دولتي ودانۍ پکې ورانې ویجاړې شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ځوانانو ملي مجمع هم د کندز پر وضعیت اندېښنه ښیي. د دې مجمع غړو د کابل د نوي ښار په پارک کې له حکومته وغوښتل چې د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره دې واضحه پالیسي جوړه او نظام دې له پردیو جاسوسانو پاک کړي. د دې مجمع غړي عبدالله هاشمي د غونډې پریکړه لیک ولوست چې پکې راغلی و:
جنایات اخیر در ولایت کندز را محکوم نموده خواهان
د کندز پولایت کې روسی جنایتونه غندو او د عاملینو مجازاتی غواړو. د حکومت سیاسي جوړښت او د نظام لیکې باید له پنځم ستون او جاسوسانو څخه پاکې شي.
دواړو مدني بنسټونو له حکومت، نړیوالې ټولنې او مخالفینو وغوښتل چې د ملکي خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوې چې اوسمهال سربیره پر کندز په فاریاب، ننګرهار، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو خبرونه خپرېږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار یو ملي سوداګر د کندوز له بې ځایه شویو سره د مرستې په لړ کې تر 500 زیاتو کورنیو ته سرپناه، خوراک، تشاک او نور امکانات برابر کړي دي. د کندوز د جګړې څخه کابل ته ورغلي دغه کډوال په یوه لویه ودانۍ کې اوسي چې ګڼې خونې لري. په دې اړه محمد صادق رښتینی راپور لري.
د کندوز د جګړې څخه کابل ته د ورغلو کډوالو د جملې څخه تر 500 زیاتې کورنۍ په یو لوی تعمیر کې چې لسګونه اتاقونه لري ځای پر ځای شوي. دوی ته پر خپل وخت خوراک او څښاک ورکول کیږي او د یوه ډاکټر لخوا یې کتنه کیږي او د ناروغانو کسانو درملنه ورکوي. د کډوالو لپاره دغه امکانات د کندهار یو ملي سوداګر حاجي حکمت شادمن برابر کړي. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندوز د جګړه ځپلو لپاره نورې مرستې هم په پام کې لري.
تقریبا د 50 فامیل دي چې شمیر یې د 300 په مابین کې دی او د دوی سره کوچنیان دي، ښځې دي او نارینه دي. دوی د کندوز د بد حالت څخه ځان ایستلی دی او دلته کابل ته راغلی و. پر سړکانو باندې یې شپې ورځې تېرولې. نو موږ ته دا حالت زغملو نه و دا چې کندوز و کندهار موږ ته ټوله یو افغانستان دی، یو وجود دی چې د بدن یوه اعضا په درد وي، نو د بل اعضا هم د درد احساس لري. موږ ولاړ شولو، دوی ته مو د سرپناه ځایونه جوړ کړله، دوی ته مو درې وخته ډوډۍ برابره کړله او د دوی لاسنیوی مو وکړ او د دوی سره د دوی لپاره مو هر خدمت چې د دوی ورته ضرورت و هغه ته ولاړو تر وسه پورې. هم
د کندوز د جګړه ځپلو لپاره په کندهار کې د سوداګرۍ خونی مسؤلینو هم غونډه کړې او له سوداګرو یې د مرستې د راټولولو غوښتنه کړې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات ډیر شوي دي. په دغه راپور کې چې نن خپور شو، د تیر کال لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو اندازه 15% او د وسلوالو مخالفانو مرشوبله 6% لوړه ښودل شوې ده. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور لمخې چې پاغې کې د هیواد امنیتی حالت او د افغان پولیسو وضعیت څیړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېسارې وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي چې په دغه موده کې 2,509 ملکي عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در شش ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډېر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډېروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډېروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډېروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1,511 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2,500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9,000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 5,645 مخالفین وژل شوي او 3,102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2,280 عملیات کړي چې په نتیجه کې یې د کوکنارو او نشه یي توکو 1,470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوهان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوه سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یوه نه ده، نظریات یو نه دي. له دې نه دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوهان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ایران دا سوریه جگره پر روسیه تحمیل کرده. یوشمیر جگپور و ایراقی چارواکو آسوشیتد پرس خبری آشانست ویلی چی ایران پر سوریه که دا روسیه دا هوای بریدونو دا پیل کیدو پا برخه که دا رهبری رول داری. نور جزیات فریبا ظاهر اونندی کهوی.
سبا او یو شمیر نورو ترکی ورسپانو د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله لیکلی چې وای نسی کولای روان وضعیت وزغمی. دی وای د ترکی د هوایی حریم د سرغړونې په اړه د روسیې توضیحات ته قناعت وړ نه دي. د ترکی ولسمشر دغه راز زیاتوي د هغه څه په اړه چې پیښ شوي ډیر ناکراره دی، خو په عین حال کې کوم پلان نه لري چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي. اردوغان وایي دا هغه څه دي چې روسیه باید فکر ورباندې وکړي. که چیرې روسیه د ترکیې په جنوب کې د اکویا اټومي دستګاه جوړه نه کړي، یو بل څوک به دا کار وکړي. ترکیې په 2013 کال کې د روس اټوم په نوم روسي دولتي شرکت ته اجازه ورکړې چې د ترکیې په جنوب کې 4 اټومي ریاکتورونه جوړ کړي چې د 1,200 میګاواټ برېښنا وړتیا ولري، خو تر اوسه د دې پروژې د پیل لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوې. ولسمشر اردوغان وایي ترکیه د روسیې د طبیعي ګازو لومړنی مصرفونکی هیواد دی، نو د ده په خبره روسیه به د ترکیې له لاسه ورکولو سره له لویې ناکامۍ سره مخامخ سي. هغه زیاتوي که اړتیا وي نو ترکیه کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي. بلخوان ناتو چمتواله شو دلی چې خپل ځواکونه ترکیه ته ولېږي څو د غواښونو په وړاندې د خپل متحد دفاع وکړي. د خبره د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن کړی ده. نو موري نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه د خبره خبريالانو ته وکړه. د وی موږ په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور یو دردونکې ډیروالی لیدلې دی. موږ به وروستي انکشافات او د ناتو پر امنیت هغه اغیزې وڅېړو. دا موضوع په ځانګړي ډول د روسیې الوتکو له لوري د ناتو د یو متحد د هوایي حریم په نقضولو کې څرګندېږي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په سر کې د سوریې پر روان بحران خبرې کیږي. ستولتنبرګ دغه راز په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د وی ناتو باید د امریکا په مشرۍ په څو جبهو کې کار وکړي.
We are facing many challenges from many
د وی موږ له څو اړخونو له بیلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. جګړه، بې ثباتي، ناامني او د کډوالو بحران چې د ناامني او غمجنه پایله ده. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر او د ناتو متحدین به هم د سوریې د روان حالت په اړه خبرې وکړي.
د داعش وسلوالې ډلې مشران هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې خپل نفوذ زیات کړي او هلته د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو او د چین د ایغور خپلواکي سیمې ته نفوذ وغځوي. په دې اړه هم راپور لرو خو په سهارنۍ خپرونه کې به وړاندې کړو. دا چې په راتلونکي خبري مجله کې څه لرو دا به فرشته نگاه درته وایي.
تشکر اسمت ساروان، سلام، شام بخیر. شام شما کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هم بخیر. ششونیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله میشنوید که پیمان ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی میکند. این را هم میشنوید که دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق وضعیت قندوز توظیف کرد. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید از یک حمله گروهی و انتحاری در کابل جلوگیری کرده است. یک نویسنده و ژورنالیست بلاروس برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 اعلان شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق وضعیت قندوز توظیف نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این هیئت بعد از ملاقات رئیس جمهور با متنفذین و بزرگان ولایت قندوز بعد از ظهر امروز در قصر ریاست جمهوری تعیین شد. در ترکیب این هیئت امرالله صالح، غلام فاروق وردک، فضل کریم ایماق، عبدالله محمدی و ایوب رفیقی شاملند. رئیس جمهور به این هیئت دستور داده است که با آزادی کامل تمام جوانب حادثه اخیر ولایت قندوز را به صورت واضح و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار بدهد. دکتران بدون مرز این را رد کردند که گویا از شفاخانه مربوط به آنها در ولایت قندوز طالبان استفاده کردند. گولین مولینی، رئیس عمومی نهاد، امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت:
Statements alleging that the hospital had been regularly used.
این اظهارات که از این شفاخانه پایگاه مخالفین مسلح و از آن به حیث مرکز نظامی استفاده صورت می گرفت کاملا بی اساس و جدا نادرست است. وی همچنان گفت حمله به شفاخانه آنان در ولایت قندوز نقض آشکار قوانین بین المللی می باشد. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید از یک حمله گروهی و انتحاری در کابل جلوگیری کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که گروه 5 نفری مربوط به شبکه حقانی قصد حمله به ساختمان وزارت دفاع را داشت. در اعلامیه گفته شده که دو تن از حمله کنندگان انتحاری با نام های شاه محمد مشهور به شفق و شیراغا مشهور به نور محمد از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده و اعتراف کردند که آموزش های نظامی را در میرانشاه پاکستان فرا گرفتند. و ریاست جمهوری افغانستان والیان تخار، سرپل، فاریاب و بغلان و معاون ولایت لغمان را تعیین کرد. به اساس معلومات ریاست جمهوری، به درخواست ارگان‌های مستقل محلی افغانستان و به اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، محمد یاسین ضیا والی تخار، ظاهر وحدت والی سرپل، سید انور سادات والی فاریاب، عبدالستار بارز والی بغلان و شهزاده مظلومیار به حیث معاون والی لغمان گماشته شدند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. نویسنده و ژورنالیست بلاروس سویتلانا الکسیویچ برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 اعلان شد. سارا دانیوس، رئیس دائمی اکادمی نوبل در سویدن، امروز در استکهلم گفت:
The Nobel Prize in Literature for 2015
جایزه نوبل 2015 ادبیات به نویسنده بلاروس سویتلانا الکسیویچ اختصاص یافت، زیرا او آثار متنوعی دارد که یادگاری از جوانمردی و درد زمان ماست. دو کتاب وی به نام های صدای از چرنوبل و زمان دست دوم که زندگی نسل های شوروی را در جهان امروز تصویر می کند شهرت زیاد کسب کردند. الکسیویچ 67 ساله 14مین زن برنده جایزه نوبل ادبیات است. جایزه صلح نوبل فردا 9 اکتبر اهدا می شود. سرمنشی ناتو می گوید مشکلات با عملیات نظامی روسیه در سوریه روز به روز بیشتر می شود. ینس ستولتنبرگ یک روز بعد از آن که تلاش های نظامی روسیه در حریم هوایی سوریه به طور چشمگیر افزایش یافت در این مورد سخن گفت. ستولتنبرگ امروز قبل از آغاز مجلس وزرای دفاع کشورهای ناتو اظهار داشت اگر در کشور عضو ناتو ترکیه از ضرورت شود ناتو قوای خود را در آن مستقر خواهد کرد. در ظرف 6 روز گذشته تیارهای جنگی روسیه دو بار به حریم هوایی ترکیه تعرض کردند. روسیه در 3 سپتامبر حملات هوایی را بر شورشیان در سوریه آغاز کرد. اداره رئیس جمهور اوباما در مورد تشکیل منطقه منع پرواز در سوریه صحبت کرده، ولی به گفته مقامات این کشور کدام تصمیم در این رابطه اتخاذ نشده است. نظر به گزارش CNN، وزیر خارجه آمریکا جان کری موضوع احتمال ایجاد منطقه منع پرواز را در شمال سوریه در نزدیکی سرحد ترکیه مطرح کرد و این مفکوره هفته گذشته به شورای امنیت ملی آمریکا پیشنهاد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی اظهار داشت آنها مذاکرات را در مورد اینکه بهترین راه تعقیب گروه دولت اسلامی چه می باشد دوام می دهند. ترکیه از چند وقت به این سو خواهان ایجاد منطقه منع پرواز می باشد تا جنگجویان گروه دولت اسلامی و کردها را از سرحدات ترکیه دور نگه دارد و برای بیجا شدگان سوریه یک محل امن ایجاد شود. اما به گفته آقای کربی تا حال در این مورد کدام تصمیمی گرفته نشده است. و کمیته ارزش‌های اخلاقی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا صلاحیت‌های سپ بلاتر و دو کاندید جانشین وی را به تعلیق درآورد. علاوه بر بلاتر، فعالیت رئیس فدراسیون فوتبال اروپا میشل پلاتینی، معاون رئیس فیفا چونگ مونگ جون و سرمنشی فیفا جرم والکا نیز در حال تعلیق قرار گرفت. پلاتینی و چونگ هر دو گفتند که در انتخابات ماه فوریه برای تعیین رئیس فیفا خود را کاندید می‌کنند تا جای بلاتر را اشغال کنند. کمیته ارزش‌های اخلاقی فیفا گفته است که به تعلیق درآوردن وظایف این 4 نفر به یک تحقیقات مربوط است که دوام دارد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. پیمان ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی می کند. وضعیت امنیتی امروز قندوز را سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می شنوید که می گوید
وضعیت امروز تغییر خوب داشت. مردم توانستند که بیرون براید. ما عملیات های راندازی کردیم اما این عملیات ها هنوز هم ادامه دارد.
از سوی هم مؤسسه دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند.
آن اظهارات که گفته شده از شفاخانه به طور منظم به حیث پایگاه استفاده می شد بی اساس و به طور کامل نادرست است.
عامل اصلی ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های شخصی است. این را شبکه امانگی و توانمندی جوانان افغانستان می گوید. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشته نگاستم همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. منشی عمومی ناتو میگوید وضعیت در افغانستان را مورد بررسی قرار میدند و معلومات تازه را از مقامات از قماندانان نظامی خود به دست می آورند. در این حال وزیر دفاع جرمنی گفته که برای حضور درازمدت نیروهای ناتو در افغانستان نیاز خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در یک مکالمه تلفنی با همتای افغانش گفته است که واشنگتن در چند هفته آینده در رابطه به دفاع از مردم افغانستان فراهم کردن حمایت و کمک‌های بیشتر به این کشور تصمیم خواهد گرفت. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو میگوید که این پیمان وضعیت امنیتی در افغانستان را مورد بررسی قرار داده و در مورد مسائل فرارای ماموریت حمایت قطع بحث میکند. یانس استولتنبرگ این مسئله را در حال ابراز کرده است که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در مقر ناتو در شهر بروکسل گرد هم میآیند. استولتنبرگ در پاسخ به این سؤال رویترز که آیا ناتو به خاطر انکشافات در قندوز ماموریتش را در افغانستان تمدید خواهد کرد یا خیر، گفت به اساس مشوره نظامی اوضاع در افغانستان و نیاز برای حضور ناتو را در این کشور ارزیابی می نمایند. استولتنبرگ افزوده است که ناتو وضعیت امنیتی و همچنان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نیروهای افغان را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گفته وی بر بنیاد همین ارزیابی‌ها تصمیم خواهند گرفت. او گفت آنچه مسلم است این است که به حمایت از افغان‌ها ادامه می‌دهیم، چه از طریق ماموریت حمایت قاطع باشد و یا مشارکت پایدار که شامل ماموریت ملکی است و عناصر نظامی هم در آن موجودند. در همین حال وزیر دفاع جرمنی میگوید که شاید به حضور درازمدت نیروهای ناتو در افغانستان نیاز باشد و هر نوع تصمیم در این مورد باید بر اساس وضعیت در این کشور اتخاذ شود. اورسولا فان درلین امروز حین رسیدن به بروکسل برای اشتراک در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفت:
اگر مردم افغانستان حمایت ما را برای زمان طولانی تر نیاز داشته باشند، ما باید مد نظر داشته باشیم که چگونه به پیش رویم و آیا برای مدت طولانی تر باقی بمانیم یا خیر. تحلیل وضعیت از مهمترین بخش است.
از سوی دیگر، رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا شب گذشته در مورد وضعیت در افغانستان از طریق تلفن صحبت کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که باراک اوباما در جریان این مکالمه تلفنی گفت که واشنگتن در چند هفته آینده در رابطه با دفاع از مردم افغانستان، حمایت و کمک‌های بیشتر به افغان‌ها تصمیم خواهد گرفت. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که رئیس جمهور اوباما پس از مکالمه تلفنی با رئیس سازمان دکتران بدون سرحد راجع به حمله هوایی بر شفاخانه این سازمان در شهر قندوز با رئیس جمهور غنی تلفن کرد.
رئیس جمهور اوباما با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تلفن کرد تا به خاطر جان باختن افراد بیگناه در این رویداد ابراز همدردی کند. رئیس جمهور اوباما شجاعت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را در زمینه تأمین امنیت در قندوز ستود و خاطر نشان ساخت که او از نزدیک با رئیس جمهور غنی و حکومت افغانستان برای حمایت از تلاش‌هایشان در راستای فراهم کردن امنیت به مردم افغانستان کار می‌کند.
ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان در آخر سال 2014 به پایان رسید و ناتو در آغاز سال جاری میلادی ماموریت موسوم به حمایت قاطع را به هدف مشوره دهی به نیروهای افغان و آموزش این نیروها روی دست گرفت. به اساس گزارش ها اکنون حدود 13,000 سرباز بین المللی به شمول نزدیک به 10,000 عسکر امریکایی در افغانستان حضور دارند. رئیس جمهور اوباما قبلا گفته بود که پس از سال 2016 حدود 1,000 نظامی امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. گفته شده است که مسئولیت این نظامیان تأمین امنیت سفارت امریکا در کابل خواهد بود. حالا با توجه به افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت در افغانستان، پرسش های به میان آمده است که آیا آمریکا برنامه خروج سربازانش را از افغانستان تغییر خواهد داد و یا خیر؟
وزرای دفاع ناتو در حال وضعیت امنیتی افغانستان را امروز در بروکسل بررسی خواهند کرد که نقاط مختلف افغانستان در حال حاضر شاید درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت است. از وضعیت کنونی در قندوز تا دقایق بعد برایتان میگیم، اما پیش از آن مقامات محلی در فاریاب میگویند که ولسوالی گرزیوان این ولایت با سقوط روبروست. عبدالرزاق کاکر ولسوال گرزیوان امروز به رادیو آزادی گفت که همین حالا تنها مرکز این ولسوالی تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. همکارم نسیم شفق در این مورد با آقای کاکر مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
البته که تا حال مرکز ولسوالی سقوط نکرده است و به اساس بیتوجهی مرکز فاریاب، ارگانهای زیربط، ارگانهای کشفی و امنیتی که یک ماه بدین سو توسط مکاتب متعدد، توسط شفرهایی که دادیم و تماسای مکرری که از طریق تلفن داشتیم با مرکز فاریاب، اونا توجه نکردن و بیشتر از یک ماه میشه که قماندان قطعه ترک وظیفه کرده. چندین افسر به بانه‌های مختلف از قطعه فراری شدن. از 61 نفر تشکیل پلیس پیلن 11 نفر سرباز، 3 نفر ساتنمن و مدیر جنایی که سرپرستی میکنه در قرارگاه پلیس باقی ماندن.
آیا جنگ صورت گرفته در ولسوالی گرزیوان؟ اگر بله، تلفات چی است؟
بله، جنگ صورت گرفته، فعلاً هم جنگ ادامه داره. از دیروز اوالی ساعت 8:30 صبح تا هیل حال جنگ ادامه داره. 3 پسته امنیتی ما که از پلیس محلی و پلیس ملی در مربوطات قرای ششقره، تگابشان، گنج، گوکی موقعیت داشت به شمول جرقله، این پوست ها سقوط کرده و به دست دشمن افتیده و جنگ هنوزم ادامه داره.
کوتا، اگر بگین تلفات هست یا نه و اگر ولسوالی گرزیوان سقوط میکنه چقدر با تهدید مواجه میشه ولسوالی کوهستانات، پشتونکوت و همچنان بلچراغ؟
تلفات هست، به تعداد 11 نفر از دشمن کشته شده و تعداد 10 نفر هم زخمی دارن و از نیروهای پلیس محلی ما به تعداد 3 نفر شهید هستند و 4 نفر هم زخمی هستند. و اگر ولسوالی گرزیوان خدا نخواسته سقوط بکنه، همزمان ولسوالی لولاش کویستات فاریاب و شمول بلچراغ تا برخی پشتونکوت همزمان سقوط میکنه، چرا که ولسوالی گرزیوان از لحاظ استراتژیک خیلی بارز بوده.
ولسوال صاحب، خب اگر کمکای عاجل و اضطراری نظامی بر شما نرسه، ولسوالی گرزیوان به زودی سقوط خواهد کرد به طور کامل؟
اگر اکمالات و تجهیزات نظامی به شکل اضطراری عاجل به گرزیوان نرسه، احتمال سقوط حتمی ولسوالی گرزیوان میره و چهار طرف در حالت محاصره قرار داره.
عبدالرزاق کاکر، ولسوال گرزیوال ولایت فاریاب بود که از ادامه ناامنی ها در این ولسوالی ابراز نگرانی می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند. رئیس این نهاد امروز در کابل عمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد را نقض قوانین بین المللی عنوان کرد. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
مسئله دکتران بدون سرحد می گوید که حمله بر شفاخانه آنان در شهر قندوز حمله بر کنوانسیون جنوا است، چون به باور آنان در این حمله سرپیچی از حقوق بشری صورت گرفته است. گلهن مولین، رئیس این مؤسسه، روز پنجشنبه در کابل گفت که در شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز مخالفان مسلح موجود نبوده و از آن به حیث سنگر استفاده نشده است.
آن اظهارات که گفته شد از شفاخانه به طور منظم به حیث پایگاه استفاده می شد بی اساس و به طور کامل نادرست است. این حمله با وجود هماهنگی با نیروهای ائتلاف و مسئولین نظامی و ملکی افغان از طریق GBS صورت گرفته است.
با آنکه آقای مولن حضور طالبان مجروح مسلح را در این شفاخانه رد و یا تایید نکرد، اما گفت هر فردی که به حالت زخمی به شفاخانه دکتران بدون سرحد منتقل شود بر بنیاد اساسنامه دکتران بدون سرحد تحت تداوی قرار میگیرد. این در حالی است که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی به روز شنبه بر یک شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز 22 تن کشته شدند. رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد در کابل میگوید که 12 کارمند و 10 مریض شامل کشته شدگان بودند و به شمول 19 کارمند این شفاخانه 32 تن زخم برداشتند و شماره هم لادرک شدند. MSF یا مؤسسه دکتران بدون سرحد فعالیتشان را در سال 1980 در افغانستان آغاز نموده و در سال 2011 میلادی یک بخشش را در ولایت قندوز ایجاد کرد. اما پس از این حمله فعالیت شفاخانه بدون سرحد در قندوز متوقف شده و گفته شده تا طرفهای درگیر جنگ اطمینان حفظ جان کارمندان این مؤسسه را تضمین نکنند، فعالیتشان را در این ولایت آغاز نخواهند کرد. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با رئیس مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد صحبت تلفنی کرده و به خاطر حمله بر شفاخانه این مؤسسه در شهر قندوز معذرت خواسته است. در این حال رئیس عمومی مؤسسه دکتران بدون سرحد از کمیسیون حقیقت‌یاب بین المللی خواست تا بررسی اش را در این خصوص به گونه مستقلانه و بی‌طرف انجام دهد. کریستوف استوک در این مورد به خبرنگاران گفت:
ما می خواهیم که این حمله وحشتناک به طور بی‌طرفانه بررسی شود، به خصوص در مورد تناقض‌گویی ها در ارتباط با چیزی که در این اواخر از سوی مسئولین افغان و آمریکایی صورت گرفت. ما نمی توانیم که بالای تحقیقات داخلی نظامیان ناتو، افغان و آمریکایی تکیه کنیم.
آقای استوک گفته است که قبل از جنگ باید به طرف های درگیر کوردینات شفاخانه ها داده شود تا حوادث مشابه در آینده صورت نگیرد. مؤسسه دکتران بدون سرحد میگوید که در هنگام حمله بر شفاخانه آنان در شهر قندوز 105 مریض و بیش از 80 کارمندان بین المللی و افغان در این شفاخانه حضور داشتند.
شنیدید که دکتران بدون سرحد گزارش استفاده طالبان از شفاخانه قندوز را رد کردند. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای تحقیق وضعیت قندوز توظیف کرده است. در ترکیب این هیئت امرالله صالح، غلام فاروق وردک، فضل کریم ایماق، عبدالله محمدی و ایوب رفیقی شاملند. رئیس جمهور به این هیئت دستور داده که با آزادی کامل تمام جانب حادثه اخیر ولایت قندوز را به صورت واضح و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار بدهند. یکی وضعیت امنیتی امروز در قندوز از چی قرار است؟ همکار مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده که با هم میشنویم.
وضعیت امروز تغییر خوب داشت. مردم تانستن که بیرون براید. ما عملیات های راندازی کردیم، اما این عملیات ها هنوز هم ادامه دارد تا هر گذر و هر محله شهر قندوز تصفیه شود. با تاسف که هنوز هم شماری از توریست ها در نقاط پنهان هستند. از این خاطر نیروهای امنیتی به دقت پیش میره. رئیس جمهور هم امروز به نهادهای امنیتی، بخصوص به نیروهایی که در قندوز هستند و شمار جاری از نیروهای خاص اردوی ملی، پلیس ملی افغانستان حضور دارند، به اونا هدایت داده شده که یک مقدار در تحرکاتشان سرعت ببخشند، تحرکاتشان را تسریع کنند و فعالیتشان بیشتر شود تا هر چه زودتر شهر قندوز تسریع شود و در قسمت راندازی عملیات ها برای پاکسازی ولسوالی ها نیروهای امنیتی که برای عملیات ها رفتن اونا یک مقدار تحرکاتشان باید بیشتر شود. پیشرفت ها خوب است، اما باز هم ما روی تسریع کامل و راندازی عملیات ها کار میکنیم. هدف اساسی تصفیه شهر قندوز است، کمک رسانی به مردم است و ادامه عملیات ها و گسترش عملیات ها با ولسوالی های مختلف قندوز.
از تعداد تلفات تا بالا ارقام دقیق وجود نداره؟
گروه کاری نیروهای امنیتی که در قندوز است، اونا مسئول به جمع‌آوری معلومات در ارتباط به خساره و از یک طرف تلفات به دشمن، تلفات به مردم و خساره به مردم، اونا به شدت کار میکنن. تا به حال ما در جمع‌آوری معلومات گروه های کاری ما در اونجا مسئول است. هر زمانی که این اطلاعات آماده شود نشر خواهد شد.
صدیقی صاحب، جنگ قندوز خب بدون شک بر ولایت همجوار هم تاثیر خود داره. در بدخشان وردوج به دست طالبان افتاد، در بغلان دند غوری در مشکلات مواجه است و در تخار برخی از ولسوالی ها جنگ جریان داره و یا بگوییم که درگیری ها است. یعنی این باعث نگرانی شما نیست؟
بدون شک که تهدیدات متوجه ولایت های مختلف شمال است. گروه های کاری مشخص امنیتی که از نهادهای امنیتی افغانستان است و کنترل وضع امنیتی یا از بین بردن تهدیدات برای فاریاب، تخار، بدخشان و بغلان به شدت کار میکنند و همه ولایت ها شامل برنامه های امنیتی است. در کابل ما بحث های جدی روی ای که بر کدام ولایت در تناسب با کدام تهدید از قوات ها استفاده شد و بحث ها صورت میگیرند. انشاءالله بیشترین توجه حکومت افغانستان به همین مسئله است و ما از تمام امکانات خود کار میگیریم که تعدیداتی که متوجه ولایت های ما هست و از بین بره و از حمایت و کمک مردم هم کاملا برخوردار هستیم.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. رادیو آزادی. شبکه مانگی و توانمندی جوانان افغانستان میگوید عامل اصلی ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های خصوصی است. مسئولان این نهاد امروز در نشست‌های جداگانه در کابل با اشاره به درگیری‌های اخیر در قندوز از حکومت و جامعه جهانی خواستند تا به ناامنی‌ها پایان داده و جلو تلفات افراد ملکی را بگیرند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
نهادهای جوانان خواستار اقدام در برابر دسیسه های داخلی در کشور شده و میگویند با کسانی که جنگ در افغانستان را جنبه قومی میدهند باید برخورد جدی صورت گیرد. مسئولان شبکه مانگی و توانمندی جوانان افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند جنگ مخالفان مصالح در افغانستان به خصوص قندوز یک جنگ ایدئولوژیک بوده، اما برخی ها تلاش دارند تا به آن جنبه قومی بدهند. عنایت ناصر رئیس این شبکه تاکید کرد که حکومت برای تامین امنیت نخست جلوی ملیشه‌های شخصی و غیر مسئول را باید بگیرد که با باوروی ناامنی ها را در افغانستان دامن میزنند.
افغانستان به اوسنی ناامنی لوی
عامل اصلی و بزرگ ناامنی در افغانستان موجودیت ملیشه‌های شخصی میباشد که میخواهند با بهانه‌های مختلف امنیت افغانستان را خراب کنند. حکومت نباید به ملیشه‌های شخصی و جریان‌های شخصی اجازه دهد که تحت نام قوم، مذهب و زبان وحدت ملی افغان‌ها را متضرر سازد و زمینه را برای به دست آوردن نفع شخصیشان مساعد سازد.
آقای ناصر تاکید کرد که تمام گروه‌ها و مردم افغانستان باید تحت چتر اردوی ملی افغانستان فعالیت کرده و حملات مخالفان مسلح را دفع نمایند. این در حالی است که بیش از 10 روز از درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در قندوز گذشته و مردم این ولایت با مشکلات زیادی دست و گریبان میباشند. طالبان مسلح دوشنبه هفته گذشته شهر قندوز را تصرف کرده و بیرقشان را در چوک مرکزی این شهر بلند کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که با سقوط این شهر به دست طالبان مسلح، تلفات زیادی به مردم قندوز وارد شده، اموال مردم به غارت رفته و برخی سیستم‌های خدماتی در شهر قندوز برهم خورده است. در این حال مجمع ملی جوانان افغانستان نیز از وضعیت امنیتی در قندوز ابراز نگرانی کرده و در یک نشست جداگانه در پارک شهر نو کابل از حکومت خواست تا میان دوست و دشمن تفکیک کرده و نظام را از وجود ستون پنجم یا جاسوسان پاک نماید. عبدالله هاشمی یک عضو این مجمع قطعنامه ای را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است:
جنایات اخیر در ولایت قندوز را محکوم نموده خواهان به محاکمه کشاندن عاملان سقوط قندوز می باشیم. ساختار قدرت سیاسی و صفوف دولت از ستون پنجم پاکسازی گردد.
این نهادها ضمن تاکید بر توقف جنگ و خونریزی در افغانستان از حکومت، جامعه جهانی و طرفهای درگیر خواستند تا به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی نمایند. این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که قرار گزارش ها در حال حاضر به شمول قندوز، فاریاب، ننگرهار، بدخشان و شمار از ولایت دیگر نیز درگیر جنگ می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از فعالان مدنی و سیاسی با یک حرکت نمادین از سالگرد حکومت زیر نام سالگرد سوگمندانی حکومت وحدت ملی بزرگداشت کردند. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
در حالی که حدود یک سال از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد، اما انگشت انتقادها به سوی دو رهبر بلند شده است. انتقاد از کارنامه ها و وعده های دو رهبر که به گفته فعالان مدنی هنوز عملی نشدند. نمایندگان فعالان مدنی و سیاسی، جوانان، معلولین و نمایندگان معتادان کشور در پارک شهر نو گرد آمدند و با یک حرکت نمادین می‌خواهند صدایشان را به رهبران حکومت وحدت ملی برسانند. از زمان برگزاری انتخابات تا جنجال‌ها میان تیم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی را اینجا به نمایش می‌گذارند. این فعالان مدنی بر صورتشان نقاب گذاشتند و به هر نقاب شعارهای زمان مبارزات انتخاباتی رهبران حکومت را نوشتند. آنان حرف نمیزنند و هر پیام را میخواهند با حرکاتی که انجام میدهند به رهبران حکومت وحدت ملی برسانند. سرانجام در این گرد همایی زمان تنش‌های سیاسی میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه که در زمان مبارزات انتخاباتی رقیب انتخاباتی بودند آغاز میشود. پای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز اینجا کشانده شده است و پس از جنجال‌ها دو نامزد پیشتاز در این حرکت نمادین، یکی از فعالان مدنی که اینجا نقش آقای جان کری را دارد حضور می‌یابد و با قطع کردن کیک که روی آن سالگرد سوگمندانه حکومت وحدت ملی نگاشته شده است به تنش‌های دو رهبر پایان می‌دهد. اعضای تیم تحول و تداوم و اصلاحات همگرایی پارچه های کیک را میبرند و در پایان این نشست دیده میشود که برای مردمان عادی کشور چیزی بر جا نمانده است.
رهبر مذهبی ایران مذاکرات با ایالات متحده آمریکا را ممنوع ساخت. اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه ای اعضای تندرو پارلمان ایران را تقویت خواهد کرد که میخواند وزیر خارجه این کشور را به خاطر دست فشردن با رئیس جمهور آمریکا استیضا کنند. آرش مویون جزئیات میدهد.
در حالی که میانه‌روان در ایران امیدوارند که سردی روابط بین آمریکا و ایران خاتمه یابد، آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور مذاکرات آینده را با ایالات متحده ممنوع ساخت. بانک آیت الله علی خامنه ای که عالی ترین مقام مذهبی در ایران محسوب می شود، قبلا در ماه گذشته هم گفته بود که بعد از توافقنامه‌ای که بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد، گفتگوهای بیشتر با آمریکا صورت نخواهد گرفت، اما به طور آشکار آن را ممنوع نساخته بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران روز چهارشنبه هفته جاری در جریان سخنرانی برای قماندانان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قماندانان نیروهای بحری این کشور در تهران گفت:
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. این فرق میکنه با مذاکره با فلان دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه چنان انگیزه‌ای دارد.
این اظهارات آیت الله علی خامنه ای به طور مستقیم در تناقض با گفتار حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد که گفته است حکومت وی حاضر است تا به خاطر حل بحران در سوریه با ایالات متحده آمریکا گفتگو کند. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگوید مذاکرات با ایالات متحده آمریکا راه را برای نفوذ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی آنها باز میکند و حتی در جریان مذاکرات اتمی هم آنها تلاش کردند تا به منافع ملی ما صدمه برسانند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه استم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.